دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو په دیو ساتا خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو په کې د پاکستان افغانستان او سیمې پاړې شمیر رپورټونه او شننې در خبرو. خو لمړی د دې سات خبرونه اورو چې هارون بچای وړاندې کړي.
سرټکی د پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګولې. په بنو کې په جلاجلا پیخو کې پولیس او هم وسلوال وجل شوي. او د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې د افغانانو په زور خپل هیواد ته د ستنولو پالیسي ترک کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولې. دا خبر په عمران شاه کې پوزي چارواکو چې نه غوښتل لمونې خبره شي بیګا مشال لوي تکړه او زیات کړي چې کرفیو به تر نامعلومه نیټه پوري وي. د چارواکو په خبره له سیدګی امنیتي پوسټ څخه تر د تخیلو او دارز لغلام خان تر رزمکه پورې ټول لارې او بازارونه به تړلې وي او چاته به تګ راتګ اجازه نه وي. چارواکو زیات کړي چې کرفیو یې د پوزي قافلو د خوندیتوب په مخه لګولې ده. تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه د شمالي وزستان په ایدکو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځمړګي برید وروسته ګرځبندیز لګول شو. په تیرو وختونو کې هم په شمالي وزستان کې کرفیو لګېده خو تر ضرب ازم نومې پوځي عملیاتو وروسته هغه لړۍ درېدلې وه. ځایي خلک وایي چې د ایدکو تر ځمړګي برید وروسته په هغه سیمه کې واره بیا کرفیوګانې لګې. د پولیسو او ځای خلکو په وینا پرون وسلوالو په بنو کې یو پولیس سرتیر په ډزو وجلې او بلې جوړ کړې ده. بلخوا هم پرون په بنو کې ترهګرازي پولیسو سی ټی ډي په وی کاروای کې دوه وسلوال او یو عام وګړي وجلې دي. د بنو پولیسو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې وسلوالو پولیس سرتیر په شیندی اډه کې هغه مهال په ډزو واجه چې هغه ډیوټه ته پر لار او دا پولیس سرتیری جنازه په بنو پولیس لائنز کې وشوه چې ورته د ځایي پولیس چارواکو ترڅنګ د ضلعي انتظامی افسران هم ورغلي ول. په بیان کې زیاته شوه چې وروسته سی ټی ډي پولیسو د بنو په باران پل سیمه کې د وسلوالو پر ضد کاروایی وکړه او دوی ورڅخه ووژل. پولیسو نه دی ویلي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې ول. ځایي خلکو مشالو ته ویلي چې پولیسو د کاروایی پر مهال یو عام ځایي کس پر ډز لګېدلې او ووژل شو. د پولیسو په بیان کې زیاته شوه چې درېمه پیښه د بنو په هویت سیمه کې شوې چېرته چې وسلوالو د سی ټی ډي پولیسو پر یو سرتیری ډزې کړې او هغه یې ژوبل کړی دی. وسلوالو په تیرو دوه ورځو کې د بنو پر پولیسو شپږ بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې پوځي او پولیس افسران وایي د وسلوالو پر ضد یې ګډ هدفي عملیات روان دي. د تورخم دروازې خلاصولو په مخه پرون د چې د مارچ ولسمه واده پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دویمه جرګه وشوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده د تورخم اغړه د افغانستان د ګمرک دفتر ته ورغلل او افغان لوري سره د تورخم کښالي د حوالی په مخه خبرې وکړې. پرون ماسپخین مهال پاکستان ته تر تنې دورسته جرګې اوغړي شاه خالد شینواري مشارډو ته ویل دوی په تورخم کې پر مستقل اوربند او د نو امنیتي پوسټو د نه جوړولو پر خبرو سلا شو.
اول اور باندې وشي او په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به گیټ په کولاوږي. افغان جرګې چې مخامه پورې وخت یو وخت چې موږ خپل حکام سره سلا کړو موږ ټوله جرګه د هیله لرو چې ان شاء الله دا شخړه شي دا به حل شي.
خو تر بیګانه وخت پورې د جرګې افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګې وړاندیزونو ته څه ځواب وکړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د فبروري پر 20مه تر هغه وروسته وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو په افغانستان کې طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې هغوی په خپله خاوره کې سنګرونه جوړول او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. د 2021 زیږدیز لاګست میاشت راهیسې چې افغان طالبانو د افغانستان واک ټینګ کړی د تورخم دروازه څو ځلې تړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې لاغه واده د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسی ترک کړي. د شورا مشر بریالي میاخیل پرون په پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې د پاکستان حکومت د پریکړه د تطبیق وړ نه ده چې وایي افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال دي د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرشمې له پاکستانه ووځي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو چارې د یو کال لپاره وځنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ په همکارۍ او د افغان کډوالو له استازو سره په سلا مشوره د عمل قابله یو تګلاره وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي حکومت په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د رواني مارچ میاشتې تر 30 منټې پورې وخت ورکړی دی چې پر رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه شي. کړنو تر هغې وروسته به په زور وایستل شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د مارچ پر 14 په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې او د بشري حقوقو ضد وبلله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یو این ای سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 800,000 افغان کډوال چې ای سی سی کارډونه لري میشت دي. او اسرائیلي پوز نن ویلي چې په غزه کې یو شمېر اهداف په نښه کړی دي. د روغتیا وزارت فلسطیني او چارواکو بیا په هغو حملو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. رویټرز ایجنسی د حماس په حواله لیکلي چې اسرائیلو د بریدونو په کولو نه یوازې د اوربند لوزنامې سرغړونه کړې بلکې په غزه کې 950 سرغمل اسرائیلیان یې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا په یو بیان کې پر حماس د یرغلمنانو د نه خوشي کولو تور پورې کړی او زیاته کړې ده چې تر دې وروسته به د دې ډلې پر ضد له زیات پوځي قوته کار واخیستل شي. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ یو ویان ویلي اسرائیل پر غزې تر هوایي حملو مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره رابطه کړې وه. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې هارون بچا وړاندې کول. د تورخم د دروازې د خلاصول لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قبایلي مشرانو جرګه پر ځینو شریکو وړاندیزونو سلا سوي ده. د جرګې یو غړي په دې اړه مشال رډي ته ویل
اول اور باندې وشي امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د واجه د اشخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیاره مطلب چې ګیټ په کولا وږي.
د افغان کډوالو علي شورا د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان کډوالو ته د وتلو لپاره لږ تر لږ یو کال وخت ورکړي.
دا ډیر کم وخت دی. دا خلک وزیر نه لري چې په هوا واري لار او ته تورخم بند ده. هغه خلک چې په خپل خوخه تل هغه ته هم لار بند ده.
د شزو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ضلعو کې شزي له بنیادي حقونو بې برخې دي.
زنانا او تا خور و لور تا پا جائیداد کی حصہ بالکل نہ ملاویگی. تعلیم حق نشتر معاشمان تا نہ ملاویگی. جلک دیر تعلیم حاصل کی نواغی تا بیا دنو کرو اجازت نہ ملاویگی. جاگہ دا کور نہ بہر روزی
دا دی ہر ساوری دو تلا مشال ریڈیو سراؤ سے. رزو دا خبرونی لمنی موضوع تا د تورخم د دروازې د خلاصولو په مخه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قبایلي مشرانو جرګه پرون د دویم ځل لپاره وسوه. دا جرګه د افغانستان په ګمرک دفتر کې وسوه چې غړي یې د کشالي د حل لپاره وړاندیزونه ورکړل. دوی پر دې سلا سول چې په تورخم کې مستقله ډزبندي وسی او د دواړو خواوو د ډیورنډ کرښې په اردو کې په لانجمنو ځایونو کې له نویو پوستو او تاسیساتو جوړولو ډډه وسی. د جرګې افغان لوري غړیو تر پرون ماشام پورې وخت غوښتي وو چې دا وړاندیزونه په کابل کې د افغان طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي او بیرته جرګې ته رپورټ ورکړي. خو تر دې مهاله روښانه نه ده چې طالب چارواکو د وړاندیزونو په ځواب کې څه ویلي دي. تورخم دروازه د فروری له 28 نیټې راهیسې د هر ډول تګ راتګ او تجارت پر مخ تړلې پرته ده. فرهاد شینوارې نور حال راکوي.
د پاکستان لور جرګې غړي د مارچ په 12 نیټه ماسپخین مهال افغانستان نا پیاده په تورخم دروازه پاکستان ته راننه وتل او لنډ کوتل ته ورسېدل. په دې کې قومي مشران، سوداګر، ترانسپورټران او چیمبر اف کامرس یا د تجارت او صنعتونو خونې عہدیداران هم شامل وو. د دغه جرګې و غړي شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی افغان جرګې ته ویل چې خپل واکمن دی په دې راضي کړي چې تورخم کې مکمل ډزبندي وشي او چې هلته په صفر نقطه کې په نو تاسیساتو جوړول باندې کوم کار روان دی هغه دی په مستقله توګه ودرول شي او دغه موضوع دی بیا د سفارتي اړیکو له لارې هوار کړل شي.
اول اور باندې وشي امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د واجه د شخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیاره مطلب چې ګیټ په کولا وږي. په دې دوه خبرو باندې اتفاقي رائے وشو او افغان جرګې ماخام پورې وخت یو وخت چې موږ خپل حکام سره سلا کړو. موږ ټوله جرګا د هیله لرو چې ان شاء الله په دې درېمه نقطه باندې به هم اتفاق راشي او دغه شخړه چې ده به حل شي.
افغان لور جرګې لخوا تر شپې نه وخته پورې پاکستانی لور جرګې ته خبر ورنکړل شو چې دوی طالب چارواکو سره په نوو تاسیساتو جوړولو باندې د تعمیراتي کار په مستقله توګه ودرولو باندې غونډه وشوه او کنه او نه هم دوی په خپل په دې لړ کې کوم خبر جاری کړای. د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې پخوانی صدر جواد کاظمی وویل چې تورخم دروازه بندېدو سره دواړو خواو ته تجارتي مالونه ولاړ دي او په اربونو روپو تاوان روان دی.
چې مالونه تاوان نفع نقصان خود ټریډرز دي، غریب خلک دي، ټیکسی والا شو، مزدور کار خلک، لوډر لوډر چل روزو نه بند دي، غریب مریضان دي، هغه مسله ده. او زمونږ چې کم ورکرز دا خوا کار کول لتلی افغانستان سایډ ریبلیټیشن ډیلی ویجز والا دي، دا غوی مسله چې هغه واپس کور ته راتلل اختر لپاره، نو دا ټول پسو شوی دي، نو خلک ډیر مسائل کې دي. انساني المیا جوړ شو.
د مارچ په نهمه نیټه په تورخم کې پاکستان لوري ته لومړی جرګه شوې وه او په هغې کې د وربند او په صفري نقطه کې په نوو تاسیساتو کار ودرولو باندې سره متفق شوي وو او له هغې ورځې راهیسې په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې هم کار په عارضي توګه ودرول شوی. خو د تورخم دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او په دې باندې دو اړخیز تجارت معطل دی. تورخم دروازه د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړوي او دا پاکستان ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو په خپل درس کې ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل بې جواز دي. په تورخم صفري نقطه کې د نوو تاسیساتو پوستو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له امله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو په تیرو ورځو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو بریدونه هم کړي وو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. د تورخم د کشالې لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی هیله من دي د دغې ملاقاتونو په نتیجه کې دواړو خواوو ته اوربند عملي شي، په تاسیساتو باندې کار په مستقله توګه ودرول شي او د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې له هغې واده د افغان کډوالو په زور ایستل ودروي او دې کډوالو ته لږ تر لږه یو کال وخت ورکړي. د شورا مشرانو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه چې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي د روانې میاشتې تر یو دیرشمې له پاکستانه ووځي دا وخت ډیر کم دی. غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغان کډوالو عالی شورا له پاکستانه په غوښتنه کړې ده چې د یو کال لپاره دی افغانستان ته د کډوالو د واپس لیږدولو عمل ودروي او په دې موده کې دی د پاکستان او افغانستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د افغان مهاجرینو د شورا سره په شریکه د عمل قابله یو پالیسي جوړ کړي. دا غوښتنه د افغان مهاجرینو د عالی شورا مشرانو د مارچ په 18مه په پېښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. د یادی شورا مشر بریالی میاخیل په دغه اړه په خبری کانفرنس کې زیاته کړه.
پاکستان اعلان کړی دی چې د یو دشتم د مارچ پورې به ای سی سی خلک خصوصا د اسلام آباد نه وځي او بیا به ټول د پاکستان هیواد نه وځي. دا ډیر کم وخت دی. دا خلک وزیر نه لري چې په هوا واري لارا او ته تورخم بند ده. هغه خلک چې بخپره فختل او ته لارا بند ده، نو د دې خلکو نه زموږ دا فایشت چې خو دوی د تورخم لارا خلاص کی.
د افغان کډوالو د غوښتنه د هغې روستو مخې تر هغه دی چې د پاکستان د کورنیو چارو او پاکي وزارت د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو ته تر مارچ یو دیرشمې وخت ورکړی وو چې افغانستان ته دی په خپل خوخه ستانه شي. غنی دغه نیټه روستو به په زور له پاکستانه وستل کیږي. د کډوالو د شورا یو غړی عبدالمالک دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه حکومت د اسناد نه لرونکي اته لکونه د زیاتو افغان کډوالو د وستلو روستو د افغان سټیزن کارډ لرونکي افغان کډوالو د وستلو دا خبره خبره کړی ده. د هغې وروستو افغان مهاجرین د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی د کرایې د کورونو په ساتلو کې هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مهاجرو ته بس دغه یو مشکل دی چې بچی هم سبق وایي کاروبار هم کوي ټول مشکلات دي. نو ځکه چې تاسو ته زموږ د وطن حالت معلوم دی، وطن په خپله ټولې دنیا سره مړی ژوندی نه لري، څوک یې په رسمیت نه پیژني. وطن ته تلل چې دي نو دلته موږ ورکوټي واړه راغټ شوي، 15 کال هم دلته تیر کړي دي. د دې ژوند د سهولتونو سره، د دوی د هسپتالونو سره، د دوی د تعلیمونو سره موږ بیخي آشنا شوي ډېر. خو خبره دا ده چې پولیس اوس نه خلک نیسي. وایي تاسو اسیم شړی خچ شړی کوم سیزي نن 15 ورځ د تورخم هم بند دی، د تر شړلو لار هم بند ده، سړی نه پوهیږي چې څه چلو کی.
د کډوالو د شورا د علماو د کونسل مشر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو زرګونه جنکۍ او هلکان دا مهال د پاکستان په ښوونځیو او کالجونو کې سبقونه وایي او که دوی اوس افغانستان ته په زور لیږدول کیږي نو د تعلیم عمل به یې متاثره شي.
چې کوم ستونزه ده در الکانو جنکو ټولو ته ده، کوم پلار چې زی دي زنه خامخه به الک بمزی جنۍ بمزی، کوم تعلیم چې هغه دلته حاصلېږي التن هغه زمينه مساعده نه ده. دغه د تعلیم موضوع ډیره هم ده، بل دا ده چې کوم سړی ذهني تور باندې یو تللو ته برابر نه یو غبه زبردستۍ منويستل شي نو دغه حالت ضرور ده چې هغه به خرابېږي. موږ دا غواړو چې څنګه چې دا 15 کاله پر اخدلې باندې پاکستان افغانانو ته زیا ورکړلې ده او د دوی د زونه لګټلې دي، باید په رخصتۍ کې دوی سره ډېر د پر اخدلې نه کار واخلي.
د وفاقي حکومت چارواکو د مهاجرینو د شورا د دې غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د مارچ په 14 په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په زور له پاکستانه د وستلو مخالفت کړی و. هم د مارچ په 14 په پېښور کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرال محب الله شاکر د قومي وطن پارټۍ د مشر او د داخله چارو د پخواني وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې وه چې د مرکزي حکومت او د پوځ د چارواکو سره دې دا خبره راپورته کړي چې په زور د افغان کډوالو د وستلو مخه ونیول شي.
پرون د سوات مرکز مینګوري ته نږدې په فیزاګټ سیمه کې یو ښځو ته د حقونو په اړه جوړ سیمینار ته د ښځو د حقونو مبارزینو ویلي چې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې ښځې له بنیادي حقونو بې برخې دي. د دوی په وینا داسې قوانین شته خو پر هغه باندې عمل نکیږي. دا سیمینار د عورت فاونډیشن په نوم یو سازمان جوړ کړی او چې پکې د سبیل شپږو ضلعو د ښځو د حقونو فعالانو ګډون کړی و. نیاز احمد خان بیا پاړه رپورټ لري.
د سوات په پیزاګټ کې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پېښور، سوات، مردان، کوهاټ، خیبر او باجوړ سره تعلق لرونکو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ټولنو استازو یادو ضلعو کې د ښځو په مسلو او بعض ښځو ته مرستې ورکولو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ضلع د خیبر بشرا افریدي وروسته مشالې ډته وویل چې خیبر ضلع کې دوی د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوي اتحادیې AYG الاینس تر سوري لاندې د ښځو ګڼې مسلې اورېدلې، بعضې حل کړي. دا وایي چې خیبر ضلع کې خزینه پولیس او ښځو لپاره دارالامان نشته، دې ترڅنګ نورې مسالې هم لري.
په خیبر کې چې کوم دي زنانه او تا خور او لور ته په جایداد کې حصہ بالکل نه ملاويږي، دینا علاوه موسر د تعلیم حق نشته، ماشومان ته نه ملاويږي. چې لږ ډیر تعلیم حاصل کړي نو هغه ته بیا د نوکرو اجازه نه ملاويږي چې هغه د کور نه بهر وځي. او بیا د دې چې سور مسلې دي کاغه د تعلیم دی کده وراثت کې د حق دی یا په تشدد دی سره په کور کې وشي یا د هغه عزت تلاسه غشي نو هغه دا قسم چې کوم مسلې اغی دی بیا مخ کې وړی نشي. اغی ته دانی پته چې موږ سره قانون چرته کې دی او موږ سره اغی ځای ته رسیدي شو. کوم کسان موږ سره موجود دي په خیبر کې موږ سره آی ځنانه په کشتم کوم ځنانه سره کینو په دی باندې حواله سره موږ خبرو کړو.
د باجوړ حمید الله جان سیمینار کې ګډون کوونکو سسلوخ د خزو د حقونو پالانو ته باجوړ کې د خزو مسلو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ورستا مشال لريته ویل چې باجوړ کې زیاتره خزه د خپل ضرورتو لپاره د کور نه بهر وتل نشي. د سیمې زیاتره خزو ته د هغوی بنیادي حقونو په اړه معلومات نشتا.
ایجوکیشن که یو سوکو کین دستلورم 15 پوری بو کی بیا زم سا گورنمنٹ فیسیلیٹیز نشته دی په ټول باجوړ کې یو ډیگری کالج د جنکو د پاره او و تاثیر باجوړ دی. په دې کې په کاردار چې میډل سکول نه پکې راشي، های سیکنډری سکول نه پکې راشي، دوه درې د جنکو د پاره کالجونه پکې ساشي، بیا د غشان سوقات لوکی یا د غو کین پاره کې غسورو ولا کیسې میسي پکې دغه پکې یو غټه ستونزه ده. دا کم د زنانه او سهارسمنت کیږي نو غریبانه دغه حق نشي کولای یا چرته چاته عدالت تلاړ شي عدالت تلار شي نو عدالت تلار نو بس داغه د فارغه د مرګ او دغه قصه ده چې پولیس نشته دی په ډی آر سی کې زمغه فیمل نشته دی فیمل ممبر پکې نشته دی
د مردان رخصنده چې د 1300 کلو راهسه د خزو حقوق لپاره کار کوي وایي چې مردان کې هم خزه ګرش می ستونزې لري چې پکې دوی بازي مسلې په میډیا ښکار کړي او مسلې حل کول لپاره حل ځلې هم کوي
وراثت کې خزو ته ایستنه ملاويږي دوی مچ موږ ته په مردان کې کوم مسله ده نو هغه د کوم مرې د ودو واده ده کله چې جینې کې شپږم تشي یا ووم تشي نو دا غي واده وکړي شي د هغه په تعلیم په منځ کې پاتې شي تعلیم اول ورکی نو کو ورکی کمی جینې کې ما مردان کې ډېری تعلیم یافته جینې کې دي خو هغه دا دي چې هغه ته د جو پرمیشن بیا نه ورکی
د پیخور عورت فاونډیشن مشره سایمه مونې رستا مشال ډېر دوول چې تیر دوه کلونو کې یادو زلو کې دوی په مرسته مدني پالانو سسلور زره متاثر خزو سړو او درخزیارو ته په سنه سړول مرستې ورکړي دغه رنګه 204 نوي کیسونه دوی ته د یادو زلونو را لېږلې شوی چې په کې د ټول نه زیات کورنۍ تشدد خزو ته په جیدات کې برخه نه ورکول بیا په ټولنیزو رسنو هراسمنت دغه رنګه د کوم عمرې ودونه په کې شامل دي دا وایي چې دغه مسلې دوی متعلقه ادارو ته لیږي
دا اسمبلی سره کنیکټډ یو مون هغه سره دا ایڈوکیسی لابینګ کو نه نه علاوه چې دلته داسې دا پولیس والو سره زمونږ تر رابطه دي باقی ادارو سره رابطه دي ډیسټریکټ لیول باندې پریشر اچي او دغه پریشر چې دی مون صوبایي سطح باندې جوړو ولې چې زمونږ د ټولو مقصد صرف یو دی چې دلته د خیبر پختونخوا کې د خودو خلاف او د جنکو خلاف چې کم تشدد دی هغه کې لږ کمی راشي او دا هغه د بارے چې دلته ښه قانون سازي شوی دا هغه نه دا هغه ته فائدو ورسي
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو سیمینار کې د یادو زلو د مدني پالنه د خزو مسلې حل کول لپاره تجویزونه وغوښتل شول چې وروسته به دغه تجویزونه د قانون برخه جوړولو لپاره صوبایي او مرکزي سمدیانو ته لیږل کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د جماعت علماء اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې له وړو کې اختر وروسته د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي د خبره نموړي وړ مورز په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي دا چې د احتجاجي تحریک بعد حکومت له یو بل مخالف ګوند تحریک انصاف سره په ګډه مختوړي د چارو ځینې شنونکو وایي په مرکزی ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په خپلو کې ډیر جوړ نه دي خو دا د اپوزیشن ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغوی هم د هیواد پر مهمو مسلو یو خوله نه دي تفصیل راشد خټک راکوي
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لویو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی په 14 مارچ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خرابه ده خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري هغه حکومت ته ګډه اویل او اعلان یو کړو چې د اختر نه پس په د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجیے مولانا صاحب
وزیر اعظم ماتا تو رجماتی تار وختلو دپر ٹیلی فون کولی شی ودا دیتا پر انشی کولی چ قبائلی خلق پجرگو کے سوئی حکومتی ملزمین چ د وظیفو نو وست شوی دی خاوی سوئی کاغتا پکارا چ کلا د ملک او د اولست پر هم ماسره تماس ونی سی کلا د مزدورانو او دولتی چرواکو د ستونزو پر هم ماسره خبری وکړي خلق در پدر دی په ملک اور لگے دل دی خلق په کورونو لارو قصو جماعتونو او حجرو کی خوندی ندی د خاوی پړه د هم کلا سوچو کی کنا
میں غیر محفوظ ہے اپنے اجر میں غیر محفوظ ہے ان کا بھی ذرا کوئی سوچا نا
اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو ول چ پدے کی حص شک نشتا چ حکومتی اتحادیانو مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی کے نہ صرف دا باسین نہ دا پنجاب دزمہ کے دا او بخر دا پرا پنہرونو وستلو اختلاف تے بلکہ پیپل پارٹی دا گلا ہم کوی چ پنجاب کے دا مسلم لیگ نون پ حکومت کے غڑو تو فنڈونا نہ ور کول کیگی او انتظامی چروا کی دا دوی پخوخا نہ ٹکل کیگی بلخوا مسلم لیگ پسند کے چرتا چ دا پیپل پارٹی حکومت تے دغه شان گلی لری
چونکہ پاکستان تحریک انصاف اعلان کړی چې د اختر وروسته به خپل غورځنګ دوباره شروع او دغه رنګ کې مولانا فضل الرحمن سره یو ځای شو نو آلریډی د پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے دغه رنګ پاکستان پیپلز پارٹی دغه ترمنځ خو د وړاندې اختلافات شته کې دي چې څه تغیر راشي خو دا وخت تر ټولو یو غټه फायदा دا وخت چې کومه حکومت تر لاسه ده هغه دا چې اسټابلیشمنت دا وخت په څه قسم سموډ کې نه دي ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډیر په ګرانه باندې په ټریک لګیدل دي د آی ایم ایف هغه چې کومه د قرضې هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لګونته کې معیشت ټیکاو شوی دی زما په خیال چې د اسټابلیشمنت دغه موډ چې کوم دی نه هغه د حکومت او دغه د اتحادی پیپلز پارٹی په حق کې دی
په پېښور کې د پښتون ډیجیټل پلیټ فارم مشر او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې څنګه چې په حکومتي ګوندونو کې اختلافات دي، دغه شان د اپوزیشن ګوندونه هم په یوه خوله نه دي. د جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ترمنځ په شپږشتم آئینی ترمیم هم اختلاف دی.
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بسی یو مطالبه چې هغه دا مخ ته راځي، خدا دا چې د کال 2023 چې کوم الیکشن شوی دی نو دا داندلی زده دی. د جمعیت علما اسلام مطالبه دا چې په دغه داندلی کې به مونږ خیبر پختونخوا هم شامل وو. پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا دیتے چې دا وخت په پوزیشن کې یا په پاکستان کې دوه سیاسي جماعتونه دا دي چې دا سره سټریټ پاور دی، په هغه کې یو تحریک انصاف دی او یو مولانا فضل الرحمان. نکدا دواړه جماعتونه را یوځای کیږي او تحریک چلی، نو یقینا چې دا به د حکومت لپاره ډېر لوی مشکل وي.
د یادونه وړ ده چې تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پس تحریک چلولو اعلان کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټه د حکومت خلاف راوځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، د مومندو او باجوړ خلک له جلال آباد او کونړ سره د خپلو تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګېدلو وجې یا کاروبار خراب شوی دی، بلکې دواړو خواو ته پراته ولسونه چې کامونه یې سره یو دی له یو بله بیل شوی دی. شانواز ترغزی د موضوع ته کتنه کړې ده.
د مومند او باجوړ ولس غواړي دغه ضلعو نه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ دپاره خلاصې شي. د باجوړ غاښې پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نواپاس ولې د مومندو ګوسړۍ کنډو او انارګي لارې شاوخوا 45 کاله وړاندې د عسکري اپریشنونو په وخت بندې شوې. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې د دغه اپریشن نوم شیردل وو چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی. دغه لارو د بندښت وجه نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولس تګ راتګ هم ختم شوی. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشه پختونیار مشال رته وویل کله چې دغه لارې بندې شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسېدل.
باجوړ چیمبر اف کامرس دا یو قانوني اداره ده، هغې د اړخه مونږ ډېر زیات خوشبینه چې دا لار مونږ ته ډېره زیات آزاده شي، خصوصا د نواپاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوي نه دي. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کومې د تګ راتګ دپاره، خو د کاروبار دپاره نه، خو زمونږ د مریضانو دپاره. د دې سره به دوه خبرې وشي، یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سړی د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، خو دغه خبرو دپاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندرې اوسیدونکي ملک سنوبر مومند وویل ازغن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوي.
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړۍ کنډو او د نرګي کنډو، نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده. ډېر خلک به پدلل راتلل او ډېر سوداګانې ډېر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې دغه شانتي د ګندا او پورې چې کوم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي، په هغې کې به سوداګانې خرچې دي. هغه سوداګانې چې هغه افغاني سوداګانې ووي، په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیره داسې هر یو شی چې کوم دی هغه ملاوېدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشاد رډیو ته وایي هغلته کاروبارونه د ملکي خراب معیشت د وجه هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خرابې وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مې خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا و چې دا به راشي، د پاکستان به سره تعلق برابر درڅ به وسه شي. د طالبانو د حکومت د راتلو څخه کار الټه شه، نو اوس کو بارډر را کلاوم شي، نو د حالاتو پوجا باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات د سیدی په دی وخت کې زما خلک صرف د امن وګړي دي، او بارډر باندې نور خاص سیزونه نشته چې هغه پیراوړي.
مشال ریډیو ته د باجوړه د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید رحمان وویل که دغه لارې خلاصې شوې، صوبای حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسټم دفترونه او بیا نور چارې شروع کړي، او دوی غواړي هم چې دغه لارې خلاصې شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګي د مختلف کسټم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبایي حکومت انشاءالله کمیټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو. څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده، هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې انشاءالله دغه بارډر په کلاوېدو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهش ځواب نشو ملاو. یاد دی چې تیر وختونه کوم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوې. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی دی. له هارون بچا څخه خبرونه لنډې زاور.
پاکستان فوج نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولې ده. خبر په منام شاه کې فوجي چارواکو چې نه غوښتل نمونه خبره شي، بیګا مشال لوي تکړه او زیاته کړې ده چې کرفیو به تر نامعلومه نیټه پورې وي. چارواکو زیاته کړې چې کرفیو یې د فوجي قافلو د خوندیتوب په مخه لګولې ده. تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان په دکو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځانمرګي برید وروسته ګرځبندیز لګول شو. ځايي خلک وایي چې د دکو تر ځانمرګي برید وروسته په هغه سیمه کې وار بیا کرفیوګانې لګي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا پرون وسلوالو په بنو کې یو پولیس سرتیر په ډزو وژلې او بلې جوړ کړې ده. بلخوا هم پرون په بنو کې تر هغه پولیسو سی ټی ډي په وی کاروای کې دوه وسلوال او یو عام وګړي وژلې دي. د بنو پولیسو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې وسلوالو پولیس سرتیر په شیندی اډه کې هغه مهال په ډزو وواژه چې هغه ډیوټی ته پر لاره. په بیان کې زیاته شوې چې وروسته سی ټی ډي پولیسو د بنو په باران پل سیمه کې د وسلوالو پر ضد کاروایي وکړه او دوه یې ورڅخه ووژل. پولیسو نه دي ویلي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې ول. وسلوالو په تیرو دوه ورځو کې د بنو پر پولیسو شپږ بریدونه کړي دي. د تورخم دروازې خلاصولو په موخه پرون د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دویمه جرګه وشوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده د تورخم اغړه د افغانستان د ګمرک دفتر ته ورغلل او افغان لوري سره د تورخم خوشالي د هواري په موخه خبرې وکړي. پاکستان ته تر ستنې وروسته جرګې وګړي شاه خالد شینواري مشال دوی ته وویل دوی په تورخم کې پر مستقل اوربند او د نوو امنیتي پوستو د نه جوړولو پر خبرو سلا شول. خو تر بیګانه وخت پورې د جرګې افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګې وړاندیزونو ته څه ځواب وکړ. د افغان کډوالو والی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې لاغه واده د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسی ترک کړي. د شورا مشر بریالي میاخیل پرون په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه د تطبیق وړ نه ده چې وایي افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال دی د رواني مارچ میاشتې تر 1 مې له پاکستان ووځي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډفور د مارچ پر 14 په پیښور کې خبري غونډه ته وینا کې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړی او د بشري حقوقو ضد وبلله. دا اسرائیلي پوز نن ویلی چې په غزه کې یو شمېر اهداف په نښه کړی دي. د روغتیا وزارت فلسطیني او چارواکو بیا په هغو حملو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی.
مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه درته هارون بچا وړاندې کول. داسې ښکاري چې په جنوبي کفکاز کې پراته سیال هیوادونه ارمینیا او آذربایجان د سولې تاریخي موافقې ته رسیدو ته نږدې سوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې دواړو خواوو تیر اونۍ اعلان وکړ چې د موافقې متن یې نهایي کړی دی. دواړه خواوې د ناګورنو کاراباغ سیمې پر سر لسیزي پخوانی لانجه لري او دوه ځلې جګړه هم کړې ده. ساحل پا دی اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه ریپورت مهمه برخه اوروي.
څباندې درې لسیزې مخکې د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې د جنوبي قفقاز سیمې گاونډیو هیوادونو ارمنیا او آذربایجان له یو بل سره دوه ځلې جنگ کړی دی چې پکې لسګونه زره کسان ووژل او لکونه بې کوره شول. البته اوس داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو مشران د آذربایجان د ناګورنو قرباغ سیمې پر سر د دښمنۍ ختمولو لپاره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په هغه سیمه کې ارمنیان وسی او آذربایجان د 2023 زیږیز کال په سپتمبر کې د یوې چټکې حملې له لارې له ارمنیو بلتلپالو ونیوله. د ارمنیا په پلازمینه یاروان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر ریچارډ ګراګوسیان مشال راډیو ته وویل چې له دې اعلان یو واقعي موقع پیدا شوې ده چې هغه دوه اړخیزه موافقه نهایی او لاسلیک شي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کېده. باکو او یاروان تیره ونۍ وویل چې د سولې د تاریخي موافقې متن یې نهایي کړی دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دواړو لوریو مشران به کله لاسلیکوي. دا موافقه په یو داسې سیمه کې د شخړې ختمولو لپاره پام وړ پرمختګ بلل کیږي چې پکې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه، ترکیه او ایران د خپل نفوذ پراخولو په هڅه کې دي. د موافقې لمخې به دواړه گاونډیان رسمي تعلقات پالل پیل کړي او یروان به پر قرباغ د آذربایجان حاکمیت ومني. دا هغه څه دي چې ارمنیا له 1991 زیږیز کال راهیسې نه منل. د راپورونو لمخې دواړه خواوې د ارمنیا له اساسي قانونه د سیمې د 1991 زیږیز کال د خپلواکۍ د اعلامیې د ذکر لری کولو پر لانجبنې موضوع هم سلا شوې دي. په اعلامیه کې پر نګورنو قرباخ د یریوان داوا تایید شوې وه. خو د ارمنیا په اساسي قانون کې د بدلون لپاره ټول پښتنه اړینه ده، نو ځکه دا کار ښایي د موافقې عملی کول وځنډوي. البته ګیرا ګوسیان فکر کوي چې که په وروستیو شیبو کې بله کومه لانجه پیدا نشي، نو دا موافقه د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د ډیپلوماټیک خنډ ماتولو ته لاره هواروي. دوی ویل چې د اساسي قانون بدلون ښایي د راتلونکي کال تر جونه مخکې عملي نشي. ځنې نور شنونکي دا موضوع خورا مهم بولي. په آذربایجان کې د سیاسي چارو شنونکی روف میر قدیروف وایي چې د سولې یو جامع موافقه بې له شرطه په رسمیت د یو بل د ځمکنۍ بشپړتیا پیژندلو ته اړتیا لري. د امریکا، فرانسې او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالې ټولنې د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د سولې د هوکړې د خبر هرکلی کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. له هغه وروسته چې د رواني مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د لسګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ، اوس یې تازه ویل دي چې 80% نور روغتیایي اسانتیاوې چې دا سازمان یې په افغانستان کې ملاتړ کوي د راتلونکو دو میاشتو په اردو کې د بنیدو لګواړ سره مخ دي. کارپوهان پر دې باور دي چې په افغانستان کې چې د روغتیایي نظام له دمخه سخت زیانمن شوی، د نورو 80% روغتیایي اسانتیاو د بنیدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور تفصیل سلطان سرور راکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په ښودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د دې سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیایي خدماتو 80% متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو، ماشومانو، زړو خلکو، بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې پکې شامل دي، له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 168 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 260 ډیر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو میندې به د خوندي ولادت، ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خپرېدو پر وړاندې د خوندیتوب له اسانتیاو بې برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نګدی 80% د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي.
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغېز ولري، ځکه چې WHO د افغانستان مقدسي سیستم مختلف برخې دی. روسیې کې دوی د متدینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو، د مور ماشوم روغتیایي پروګرامونه وو، په دې کې شامل وو نور ټرینینګونه وو د سی کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشتوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزي سیمې اوسیدونکی دی وایي د واکسین د نشتوالي له امله د هغه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي.
ما خپل ماشومان واکټ چې په دې ناروغي باندې اخته عادت به دا ډېر زیات شي دی کنه ځینې شری زموږ ماشومان چې د سرخکان مرز باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال، لویدیز او شمال ختیځ کې تر ټولو ډېر زیانمنې سیمې دي. د روغتیایي اسانتیاو له دریمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او د غلط خلک د روغتیایي اسانتیاو د کمی په برخه کې دیو بشری ناورین د بهېدو په درشل کې دي.
مشال ریډیو ته د فروری پر 11مه د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د شاملېدو لپاره د 1200 ټولګیو 950 تنه زده کوونکو ازموینه ورکړې ده. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه سوې، ډیری ځوانان هڅه کوي چې د ټولنیزو علومو پر ځای بیلابیل کسبونه زده کړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الالوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د شاملېدو لپاره شاوخوا 912 ټولګیو فارغانو په یو ورځني کانکور کې ازموینه ورکړه. په اوس وخت کې چې په حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسساتو کې د جذب ظرفیت لږ شوی، ډیری ځوانان د حرفو او کسبونو زده کړو ته هڅه کوي. د یادې ادارې مسؤلین وایي په میخانیکی انسټیټیوټ کې به د کمپیوټر ساینس، د موټرو د ماشین ترمیم، برېښنا او سیول انجینرۍ د څلورو برخو وو بیلابیلو دپارتمنټونو ته سږکال 1500 محصلان جذب شي. د میخانیکی انسټیټیوټ عامر مظلومیار صبری مشال رادیو ته وویل
رښتیا په دې ورسیو کې یو څه بیکاري زیاته شوې ده، خو د دې بیکاري د له منځه وړلو تر ټولو بهترین چانس خوست میخانیکی انسټیټیوټ کې شاملیت ده، ځکه دلته که موږ سره یو محصل فارغ شي هغه که وظیفه یې دپاره وظیفه پیدا شي، هغه که پیدا نه شي نو دی خپل دم پر ځان دومره متکي دومره باوري وي چې دی عملا بازار کې یو ورکشاپ لسوي یا دکان لسوي، د هغې له لارې د کور دپاره خلال نفقه ګټي.
د کانکور ازموینې ګډونوال هم وایي په اوس وخت کې دوی ته خدا ده چې ځانونه په کسبونو او اوسمهالې ټکنالوژۍ سنبال کړي. د کانکور یو ګډونوال فریدالله وویل
لکه مثلا زما خو خپله کمپیوټر ساینس انتخاب دی، باید په دې برخه کې زده کړې وکړم، که وګورو دا برخه د افغانستان د موږ هېواد کمزوري هم ده، باید دې برخې ته موږ پراختیا ورکړو.
د کانکور ګډونوال له نورو همزولو هم غواړي چې زده کړې ناوخته ونه ګڼي. د کانکور یو بل ګډونوال هارون وایي
نو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې هغوی باید درسونه وایي، که چېرته دوی لیا وګرځي نو دې نه دوی نشایي توکو ته لاس اچوي، نو دوی نه مې دا هیله ده چې درسونه ووایي.
د کانکور ګډونوال زیاتوي سره له دې چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې ارزښتمنې دي، خو د چارو د ښه سمبالښت لپاره باید په لوړو او مسلکي زده کړو سمبال شي. د کانکور ګډونوال رحمت الله بریالي پاړه وویل
یو کس که له ښوونځي ته ځي خو هلته عملی کار نه کوي، هغه زه فکر کوم چې دومره تجربه به ونه لري، په خپل کار کې به په خپل مسلک کې به دومره بریمان کامیاب را نه شي، البته دی به په هرې برخې سره ستونزې ولري.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ د افغانستان له سابقه لرونکو مسلکي ادارو ګڼل کیږي چې په 1955 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکارۍ تاسیس شوی او د خپل فعالیت په موده کې ګڼ مسلکي او حرفوي کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د مومند اوسیدونکو وایي په لکړو تحصیل کې د ولسی او نجی شراکت داری په بنیاد جوړ روختون له تیرو درو میاشتو راهیسې بند دی. د ځایي خلکو په خبره د روختون ډاکټرانو او نوري عملی ته تنخواګانې نه ورکول کېدې او ځکه نو تالی ورته لګېدې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د روختون د بیرته فعالولو لپاره 1000 میلیونه روپۍ منظورې شوې دي او دا چې ضربه کار پریپایل سي. شانواز ترګزی نور حال راکوي.
د میاشتې وړاندې د محمودونو حکومتي چارواکو مشاد رډیو ته ویلو دغه روغتون چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا د عوامي او نجی شراکتداري روغتون نومیږي ډېر ضرب خلاص شي. دوی دا هم ویلو د دغه روغتون د بیا شروع کول لپاره صوبایي حکومت 100 میلیون روپۍ هم منظوره کړي. د لکاړو اوسیدونکي ملک ګلشاه صافی وایي دغه روغتون لا هم بند دی.
بیزو تحصیل نیمو د سر صافی تحصیل عثمان خیل دویزی حتی دا چې د عالمزی چې موږ ته کوم نږدې دي دا خلک به مراتلل بل دې زه په ناخبرۍ کې لاړم او ما زه اوس هسپتال ټیک شوی هغه چې ورله موږ واپس تېرالم هغه هسپتال کې کوم خاصدار ولاړو هغه راته بیان وکړه چې ورته دا خو چې مکه بندې بس بندې څوک پکې نشته دي. او زمونږ په مومندو کې چې کوم د هډکوارټر هسپتال دی هغه هم دغه شان کمزورې دی، په هغې کې هم ډاکټران نه وي، دوایانې نه وي، کمزوري پوزیشن باندې دی. د موږ د حکومت ته مطالبه کوو چې زر تر زره موږ ته دا خپل هسپتال کولاو شي.
د دغه روغتون ټول عمله نن وختونه نشته، هغلته که ډاکټرانو او که د لیبرټري کارکوونکي او یا بیا نور له دغه روغتونه تللي دي. هغلته یوازې د محمودو د پولیسو غړي د حفاظت دپاره موجود دي، خو د ځایي خلکو په خبره که روغتون زر شروع نه شو هغلته موجود اوزارونه او ماشینان به هم خراب شي. سید خان صافی مشاد رډو ته وایي دغلته به هر ورځ په سلګونو خلک ورتل او علاج به کاوه.
دا شان د زړه ناروغتیاګانې به ترالې نو هغې به ډېر زر دغه هسپتال دلته او دغه دلته به هر قسم علاج معالجه کېدله، خو د بده مرغه څو خراسي دغلتا دو پړ د نشټواري د وجنا د هسپتال بندې او تا حل بندې ډېر سخت مشکلات سره خلک مخ دي خلکو ته خاصه نقصان نسیږي خلک غریبانان دي هغه خپل مریضان چې باجول خار درسي یا پیښور در اولی دا شنه سره کونو حالاتم خراب دي
د لکړو دغه روختون شاو قادرینم کله وړاندې جوړ شو هغه ته د مرف پنوم یو نا دولتي ادارې روغتي چاره شروع کړې خو هغه ادارې ته شو خو د یو کنه پیسې ورنه کړې شوې دغه ادارې به خپل عملیات ودرول دغه روختون چې نو یوازې د لکړو د خلکو خېګړه پکېدل د نور تحصیلونو خلک به هم علاج لورتل مقصود خاندان بر تحصیل وسیدون کې دی هغه وای
او کله محمد ګټ هسپتال مونږ ته کولاوی نو مونږ ته د ډیر نږدې د مونږ په موټر سایکل مطلب شو په موټر کې مطلب شو په ان سی پی ګاډي کې مطلب شو چې څه مخې لره شي پای کې مونږ دغه ته ځان رسولې شو ځکه چې مونږ د علاقې خپل هسپتال دی ډیر نږدې دی مونږ ته بل دلته اصلي کې دلته ریسکیو سنټر دی ته نږدې دی محمد ګټ هسپتال تر امبار ریسکیو سنټر ته نږدې دی د سیو ته د نوګي هغه مو ته نږدې دی نو دې ته به د ایمرجنسي مریضان ډیر جلته را رسي
د یاد تحصیل وسیدونکو او د بر محمد نو صوبای اسمبلی ته انتخاب شوه ډاکټر محمد اسرار صافی چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي استاد هم کومارل شوه مشاد رلو ته وای د غروختون و د پخوانی او ټول سہولتونو سره سم ډیر زر شروع شي
مون سی ایم سیف ته ریکوست کړو چې یاره د هیلث وینا و شي چې دا مونږ ته ریګولر څنګه چې نور هاسپټلز دي چې بل ډی ایچ او ته والے شي په اړه طریقې سره کار په شروع شي کنه خو یقینا چې زما د لپاره د خپل د هسپتال بند پاتې کېدل یو د خفغان خبره ده چې زما د کور سره جنګېدل یا هسپتال دی روجې نه بعد به د هسپتال فنکشن شي د خیر په فل کیپاسټي کې عمره طریقې سره چې څنګه دا و عمره سي بچالو کو ان شاء الله
د سیمې ولس هم د حکومت غواړي د غرتون باید ازر شروع شي ځکه چې لکړو د پیښور او نږدې بندوبستي سیمونه ډېره لري آباد ده نو که څوک مریض شي بندوبستی سیمو ته پتک کې ورته ډېر مشکلات وي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ډېر یال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام بدی پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
اور ایک من دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بی گارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سر اسم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم را آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دی تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دغه خلق منظر نی ختم شه دا باور نشم کولی چې کم امن زمونگا او آخر واپس
دا بحث دا هری چارشم بفرز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنین بجی اوری دایسی
د پاکستان مرکزی حکومت وایي کوم خلکو چې سولري یا شمسیانی لګولې وي او وبډا به ترې یو یونټ په 20 روپۍ اخیستي اوس به ترې دغه یو یونټ په 10 روپۍ اخلي دا خبره د بجلی وفاقي وزیر د مارچ پر 15مه پر ایکس پاڼه کړې وه د شمسیانو روزګار کوونکي او کاروباریان د حکومت پر دې پریکړې خفګان شي نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو
دا پاکستان د بجلی او توانه وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځن بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسي کې بدلون راوستي دي هغه صارفین څوک چې د وابډې پرځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په وابډا په 20 روپۍ یونټ خرڅوي حکومت وايي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي او که دوی د وابډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي کوم چې د 30 روپۍ نه تر 35 روپۍ په پوره سره د ټیکسونو دی خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرینګ لګول والا روزګاریان وای دا ایم ایف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دي وای څوک اوس هم په ډاډه زو دوی ته ناراضي په خیبر پښتونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرینګ والے نظام لګولې دي
دی اوس لګا چې کلم د لون د لپاره اپلای کین او غلون دی د ایم ایف نه
شخصی نو پدی کی اغی درې شزونه باندې اغی ټارګټی بجلی پټرول کرود اویل او ګیس پاری ته پتا چې زمنګ پد پیسې پدی درې شزونه کې روزي نوز د بجلی استعمال پدی تیر سیزن کې تقریبا 7000 میگا واټ بجلی استعمال شوی چې د پاکستان په تاریخ کې ټونه کم بجلی استعمال شوی لکه مطلب د جی سی این جی ان شوی پټرول پمپ شوی ټول خلک د ټیټمیټن طرف پلار نو اوس په حکومت دی باندې پریشان اچي را د خلک بسنګ لګل دی بزړونه څنګه ماتو چې را دی نیټ میټینګ نا ووډي یې استعمال زیات کړي نو دا حکومت پالیسی دا نیټ میټینګ حکومت ته فائدہ نه کړي دا غیر وجدي کوشش شروع زاګي چې رمنګا دا نیټ میټینګ په ستریقه باندې یا سٹاپ کو یې ودرو یا ولا پالیسی دا سکو چې خلکو زیات تر توجه هغه طرف ته نزي
وای حکومت خپل آمدن نشي پوره کولی نو دا سه پالیسی روړي چې عام اولس ته ناغزمن شي ولی په دې باب د بجلی او توانې افاقي وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ 15 په خپل ایکس چروند ټټر وو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتر وګړو پکې ګټوي او د نوې پالیسۍ کې هم د چتاون نشته دی البته وړاندې باید د سولر نظام د لګولو خرچه یونټ میټرینګ والا ته په 13 میاشتو کې پوره کېدل نو اوس به ورته په 3 کالو کې کیږي ځکه اوس به 3 یونټ 2 د 20 پر ځای 15 روپیا اخلي لغاری زیاتوي
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے
سولر نیٹ میٹرنگ نن هم یو ګټور سرمایه کاری دا مخکې هم وو خو وړاندې با کال یو نیم کې تاسو خپل سرمایه لګول پیسې واپس کړي د یونټ ته خرڅول په شکل کې اوس به تاسو دا په 3 کال کې ملایويږي او موجوده نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی څوک چې په وابډا یونټ خرڅوي دا غي په کنټریکټ کې هیڅ بدلون اعلان نه دی شوی او چې دا کنټریکټ ختم شي نو بیا به په نوې قانون لاګو کیږي او دا راتلونکي کې نوې کنکشن لګول لپاره دا قانون دی او نوې نرخ 10 روپے یونټ دی نوموړی وایي چې دا وخت 2,03,000 سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیټ میټرنګ کاروي او دوی نه مونږ په 20 روپے یونټ اخلو او دوی نه چې مونږ دا یونټ اخلو نو دا د ولس ته ټیکس نه ورکول کیږي او د دې بوج مونږ په باقی شوخه 3 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسن لري او زیاتره د درمیانی او ښکته طبقې یا غریبانه خلک دي ولی نیټ میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلک نه لګوي بلکې دا ټول سرمایه کار مالداران او کارخانو والوي عامو چې کوم په 20 روپے یونټ وین اخلو نو دا په هغه 3 کروڑ وګړو باندې مونږ د کال سباندې یو نیم سل 40 روپے بوج اچو دی وای چې کوم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیټ میټرنګ نه کوي یعنی په وابډا واپس یونټ نه خرڅوي هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ پخته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته غوښیست په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکلون رئیسی د قوالی د محفل لپاره شهرت لري د پښتو نومیالي سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په اولس کې مقبول کړی دی اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز رغونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندۍ ساتلی دی ځینې شنونکي وایي پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریزی او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج لاري ممکن دي په دې اړه نور د هارون بچا په ریپورت کې اورو
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي د کواله د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی مشال ریډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا صاحب اوس پرده شوی حکیم شاه باچا صاحب نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنڈی سروتن ختم بیاری کی قوالی دیکھو سو کیا نا کلام حمزا بابا ڈیر شاعری کا کردار رہا کنا رپ دربار لکھ سو رپی کو استاد وی لی تھی کیا نا اور سب عمار جڑ کھڑی حمزا بابا شیر رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آدابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاه مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا همدا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل
کې او د آرت په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو قومي دوست دی او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راړي پښتون فعال لړي چې دی نو جنگ دی لوک شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د دوی دښمن دی قومي
تبلغ غونکو او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیالیو سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.